ویشتم کال د جون درويشتم نیټه ده د دیش د پوخ پرونته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم
بارز سلام و وقت بخیر فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. یک مقام ارشد وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که نیروهای مسلح این کشور حمله روسیه به شهرهای کویانسک و لیمان واقع در شرق اوکراین را متوقف کرده و سربازان اوکراینی در مناطق جنوب نیز در حال پیشروی می باشد. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین با یکی از تلویزیون های اوکراینی گفت که جنگ شدید در مناطق کوپینیانسک و لیمان با وقوع پیوسته که در نتیجه آن سربازان اوکراینی توانسته جلو پیشروی های سربازان روسی را بگیرند. اوکراین در مراحل اولیه قوی ترین عملیات ضد حمله خود از زمان تهاجم روسیه در ماه فوریه سال 2022 تا اکنون است و میگوید که در مدت تقریبا 7 ماه اخیر 8 روستا را دوباره از نیروهای روسی پس گرفته است. اما روسیه همچنان بخش های از مناطق در شرق و جنوب اوکراین را در تصرف خود دارد و نیروهای اوکراینی هنوز نتوانستند به خطوط اصلی دفاعی روسیه برسند.
د چین لومړی وزیر لی چانګ په فرانسه کې د نړیوال مالی تمویل نوی تړون په سرمشریزه کې چین او اروپا څخه غوښتي چې توپیرونه څنګه تکړي او د نړیوال اقلیمي بدلون او به وزلې په شان د نړیوال سونزو لمنځه وړلو لپاره لاس پکار شي. د دغه دوه ورځنۍ سرمشریزه په پای کې خغلی چانګ وویل هغه هیوادونه چې د پرمختګ په حال کې دي چین ورڅخه د ملاتړ په برخه کې عملی ګامونه اخلي.
یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی میگوید که کشورش و ویتنام با توجه به تهدیدهای هسته‌ای از سوی کوریای شمالی روی تقویت همکاری‌های امنیتی و افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه توافق کردند و وون تانگ رئیس جمهور ویتنام از سوی دیگر گفت که کشورش آماده است تا در روند آریسازی شبه جزیره کوریا از سلاح هسته‌ای نقش بازی کند. رئیس جمهور کوریای جنوبی که برای ملاقات با همتای ویتنامیش به هنای پایتخت ویتنام سفر کرده است 7 قرارداد را در بخش‌های مختلف با مقام‌های ویتنامی امضا کرده. ویتنام در حال حاضر عصری سازی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی خود است و کوریای جنوبی تلاش دارد تا به یکی از فروشندگان سلاح به هردوی ویتنام مبدل شود.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر د جمعې په ورځ وویل چې د غزه په ترنګ کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیلي ځواکونه د کډوالو په یو کمپ کې د ماشومانو په ګډون و فلسطینیان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویان جرمی لارنس د اسرائیل لخوا د پرمختللو وسلو کارولو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او پر هغه هیواد غږ وکړ چې خپلې کړنې د نړیوالو قوانینو سره برابرې کړي. هغه زیاته کړې چې د وسلو کې هلیکوپټر او بی پلوټ الوتکې هم شامل دي. د بشري حقوقو د ویان په وینا د کډوالو په کم باندې هوایي بریت د وسلو زیاتې کارونې ښکارندوی کوي.
در برنامه امشب همکارم سید عزیز رحمان در مورد تازه ترین ها از سفر نرندرا مودی صدر اعظم هند به واشنگتن گزارش میدهد و مهمان بحث امشب ما صادق امینی رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا از واشنگتن دی سی خواهد بود تا در مورد پیامدهای این سفر و تاثیر آن بر وضعیت جاری در افغانستان با ایشان صحبت خواهد کرد. با ما باشین. رهبران ایالات متحده آمریکا و هند با اعلام حمایت از یک افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات بر اهمیت یک ساختار همشمول سیاسی تاکید کردند. بحث پیرامون افغانستان و منطقه در دیدار روز پنجشنبه میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و نرندرا مودی صدر اعظم هند صورت گرفت. هر دو رهبر علاوه بر بحث در مورد وضعیت در افغانستان بر اتخاذ اقدامات مشترک در برابر گروه‌های دهشت افغان به شمول القاعده و لشکر طیبه نیز تاکید کردند. برای شرح بیشتر در مورد دیدار رهبران هر دو کشور، همکارم سید عزیز رحمان از قصر سفید در برنامه با ماست. که عزیز جان به برنامه خوش آمدی. جزئیات کامل بحث هر دو رهبر در مورد افغانستان چیست؟
تشکر. در بحثی که میان اردو رهبر پیرامون افغانستان صورت گرفت، چند نکته کلیدی مطرح شد. اولتر از همه وضعیت بشری در افغانستان، و اردو رهبر بر این تاکید داشتند که باید کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان ادامه داشته باشد، و اردو رهبر بر این متعهد شدند که پیرامون وضعیت در افغانستان هند و ایالات متحده به مشوره های نزدیک خود ادامه می دهند. موضوع دوم، موضوع وضعیت امنیتی در افغانستان و تعهد طالبان نسبت به رعایت کردن حقوق بشری مردم افغانستان بود. البته در ارتباط با حقوق بشری، اردو رهبر بر اهمیت تشکیل یک ساختار همشمول سیاسی یا به عبارت دیگر حکومت همشمول تاکید کردند و خواستار تامین و رعایت حقوق بشری مردم افغانستان شدند که شامل حق کار و تعلیم برای زنان و دختران نیز می شود. در ارتباط با وضعیت امنیتی، رهبران اردو کشور از طالبان خواستند تا اجازه ندهند که از افغانستان به عنوان پناهگاه امن دهشت افغانان استفاده شود و تهدید را متوجه دیگر کشورها بسازد. لیکن اخیراً در یک مصاحبه که با راکش سود، سفیر سابق هند در افغانستان، ما انجام دادیم، در این مصاحبه آقای سود با این باور بود که در حال حاضر به نظر نمی رسد که طالبان به خاطر مبارزه با گروه های دهشت افغان آماده باشند.
خب متاسفم، این چیز است که انتظار آن می رفت، زیرا زمانی که طالبان به قدرت رسیدن این کاملا واضح بود که صرف نظر از آن چی که می گفتند، آنان با برخی از این گروه های تروریستی وابستگی های ایدئولوژیکی داشتند. این گروه های تروریستی با طالبان یک جا در برابر نظامیان امریکایی و ناتو جنگیدند. بنابراین برای طالبان که به آنان پشت بگردانند کار امکان پذیر نبود. برای ما اینجا در هند نیز بسیار واضح بود که چون این چیز بعید به نظر می رسد. بنابراین بعید است که طالبان بتوانند در برابر برخی از این گروه های توریستی که در حال حاضر مکان مناسب در قلمرو افغانستان یافتند ایستادگی کنند.
البته طالبان همواره پیرامون اردو موضوع واکنش و وضاحت داده اند. در ارتباط با فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان، فعالیت آنان را رد کرده و ایره همواره گفتند که به هیچ گروه اجازه نمیتند تا از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگه استفاده کنند. به می ترتیب در مورد وضعیت یا تأمین حقوق بشری مردم افغانستان همواره گفتند که این حقوق مردم افغانستان را در چوکات شریعت اسلام نافذ کردند و تأمین است.
از جانب تاسو د ترهګری مسائل ته اشاره وکړه. دوړ مشرانو له پاکستان څخه هم وختل چې د ورانکارو او ترهګرو ډلو په وړاندې لاس پکار شي. مشخصا د دوی اندېښنه څه وه؟
مشخصا د دوی اندېښنه هم دغه د ترهګرو ډلو فعالیتونه په سیمه کې. هغوی دواړو مشرانو په ډېره واضح توګه د داعش څخه نوم واخیست، د لشکر طیبه څخه نوم واخیست، د جیش محمد څخه نوم واخیست، او د القاعده څخه یادونه وکړه، او د هغو ډلو څخه یادونه وکړه چې هند له هغې څخه ځورېږي. د بېلګې په توګه له لشکر طیبه او جیش محمد څخه او له پاکستان څخه یې وغوښتل چې په دې اړه اقدام وکړي ترڅو دا ډاډ رامنځته شي چې دغه ډول ترهګریزې ډلې ونه شي کړی چې د پاکستان له خاورې څخه د خپلو بریدونو لپاره کار واخلي. البته دواړو مشرانو هر ډول ترهګري غندلې ده، او د ټولو هغو ډلو پر ضد یې په دې ګډ اقدام غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو له خوا د ترهګرو ډلو په نامه یادیږي.
بلې، د افغانستان او پاکستان پرته نور کوم موضوعات د دواړو مشرانو په لیدنه کې شامل وو؟
ګڼ شمېر موضوعات شامل وو، لیکن د دواړو هیوادونو ترمنځ عمده ټکي چې د سفر له پیل څخه تا پرې بحث کېدو، هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري وه چې د دواړو پرې وغږېدل او په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې. دغه راز د پرمختللو ټکنالوژیو د شریکولو موضوع وه چې په دې اړه هم د دواړو مشرانو ترمنځ ژمنې وشوې. د دې تر څنګ د اقلیم د بدلون سره پر مبارزې باندې وغږېدل او په دې اړه ژمنې وشوې. او په نړۍ کې نور مهم مسائل وو چې په هغه باندې وغږېدل، چې په هغه کې سیمایز موضوعګان لکه د چین موضوع، لکه د شمالي کوریا موضوع، دغه ټول هغه موضوعګان وي چې دواړه مشرانو پر خبرې وکړي. او نریندرا مودی تر لیدنې وروسته البته د جمهور رئیس بایدن سره د امریکا په کانګرس کې وینا وکړه، او په دې وینا کې دا خبره وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکه په حقیقت کې د نړۍ برخلیک ټاکي.
بله، خب عزیز جان، میشه بگوییم که برنامه بعدی صدر اعظم هند در امریکا چی است؟
فرخنده جان، برنامه های عمده صدر اعظم هند تقریبا به پایان رسیده، ولی یکی از برنامه هایش که می لحظه ما با شما صحبت میکنم ادامه داره، دیدار مودی و رئیس جمهور بایدن با برخی از مالکان برخی از شرکت های تکنولوژی است که هم مالکان امریکایی هستن و هم ایندی هستن. و به می ترتیب امروز ضیافت ظهر البته از طرف کامل هریس معاون رئیس جمهور بایدن برش در وزارت خارجه ترتیب داده شده که در او ضیافت اشتراک خواهد کرد.
ډیر زیات مننه لسپیری مانیس خزم همکار سید عزیز الرحمن چې د مودی د سفر په اړه موږ ته معلومات راکول.
ممنون.
قدر منیدونکو، په خبرونه کې راسره د امریکا د سیړونو او څارنې د بنسټ د اما اړیکو مسول صادق امینی ملمد یو واشنگتن ته د هند لومړی وزیر د سفر په اړه ورسره بحث وکړ. امینی صاحب، خیر اغلی، واشنگتن ته د هند د لومړی وزیر سفر څنګه ارزوي؟
سلامونه فای سپتاستا، پای منی سپتاستا. اهمیت سفر صدر اعظم هند به امریکا بسیار بالا است. یکی از سفرهای بسیار پردستاورد هست که بین دو کشور هندوستان و امریکا در عرصه مستحکم سازی رابطه دو کشور که بزرگترین دموکراسی های دنیا هستند و امریکا من حیث یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا و هندوستان من حیث یک کشوری که در حال تبدیل شدن به یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا است از آسیا اهمیت بسیار گسترده داره. و این سفر در حقیقت امو نقطه کلیدی رابطه را در عرصه استراتژیک بین دو کشور باز ساخته. دومین سفر صدر اعظم است در امریکا. در جریان این سفر قراردادهای بسیار بزرگ بین کمپانی های دو کشور به امضا رسید، بین نهادهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی بین هندوستان و امریکا به امضا رسید و دیالوگ های بسیار مهم دو کشور داشتند در عرصه مدیریت جهان. اگه مشخص بگویم در حقیقت امریکا با در نظر داشت وضعیتی که امرای چین در حال وقوع است آمادگی از این را میگیره که هند را تبدیل بسازه به یکی از همکاران بسیار جدی و استراتژیکش در آسیا. از اون لحاظ این سفر اهمیت بسیار مهم را در عرصه تصمیم گیری های جدی برای دنیا در قرن 21 خواهد داشت.
بله، خب آقای امینی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا همراه با نریندرا مودی صدر اعظم هند به پاکستان هشدار دادن، قسمی که همکار ما را هم شنیدین که افرادگرایی را که دهلی جدید را هدف قرار داده سرکوب کنه. به نظر شما این مسئله چقدر امکان پذیر است؟
فکر میکنم اهمیت اشاره کردن برای پاکستان در حقیقت امو رسیدگی به نگرانی های است که هند از طرف پاکستان و به خصوص گروه های افراطی داره که یا توریست های داره که تهدید هستند برای هند. امریکا در اعلامیه مشترک وقتی که ذکر میشه در حقیقت امو نشاندهنده ازی است که امریکا با هند موافق است و اینا انتظار دارن از پاکستان که در عرصه کنترل و مبارزه با گروه های تروریستی اقدامات جدی کنه. در این زمان یه نشان میده که پاکستان به تعهداتی که به جامعه جهانی داده و خصوص به امریکا و یا ظرفیتی که در پاکستان دیده میشه با در نظر داشته وضعیت سیاسی و امنیتی که در پاکستان در حال وقوع است، این نگرانی رو به دو کشور خلق کرده که نهادهای از اونها شاید توانایی و ظرفیت ازیره نداشته باشن. به اون لحاظ بالایشان تاکید صورت گرفته که ایره به نیسی یکی از اولویت های خود در نظر بگیرن.
که هم پاکستان هم د ترهګری په وړاندې مبارزه په ورخه کې تللی د مبارزه یادونه کړده، خو فکر کوي په سیمه سیمه کې د ترهګری کابو کولو امکانات شته چې د متحده ایالاتو او د هند مشرانو په اړه اندېښنه وښوده.
ما فکر میکنم یک بود دیگه تذکر ای بود که امریکا و هندوستان در عرصه امنیتی و مبارزه با تروریسم ساختارهای را ایجاد کردند بین نهادهای مختلف دو کشور که او نهادهای دفاعی باشه، نهادهای دیپلماتیک و نهادهای استخباراتی باشه که با هم دیگر تبادل اطلاعات و تبادل معلومات خواهند کرد و در عین زمان ظرفیت ها و توانایی های اند را امریکا روش سرمایه‌گذاری میکنه که بالا ببرن که اونا بتونن به صورت مشترک اقدامات را داشته باشن. در عین زمان که بالای پاکستان صدا صورت گرفته که باید با این تهدیدات مبارزه کنن، اینا هم تعهد خود را کردن که در صورت از اینکه پاکستان توانایی و ظرفیت لازم را برای مبارزه با این گروه ها نداشته باشه، این دو کشور وارد اقدام خواهند شد.
یک جان تشکر. آقای صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا که از واشنگتن با ما بودین.
درمان. جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ وا، ولا هم په نړۍ کې افغانان د کډوالو لویا شمیره جوړوي چې د کډوالو موضوع ته رسیدګي لویا نړیواله مسأله ده. د دیش ټکو د خبرونې دا برخه د کډوالو موضوع ته ځانګړې شوې ده.
خب سربستان به یکی از مسیرهای پر رفت آمد پناهجویان به ویژه افغانها برای رسیدن به کشورهای اروپایی غربی مبدل شده است و اکثر پناهجویان افغان در سربستان از بدرفتاری نیروهای امنیتی و همچنان عدم موجودیت خدمات به پناهجویان شاکی‌اند. ولی آریان گزارش می‌دهد.
خسته و بی‌حال تازه از راه دور رسیدند، دشوارترین راه ها را با خطرهای بسیار پیمودند تا به اینجا رسیدند. پشت درب اردوگاهی از مهاجران در منطقه اوبرانواز در حومه های بلگراد پایتخت سربستان به داخل، اما راهشان نمیدهند.
کمپ اوبرنواز در نزدیک های بلگراد است، جایی که مهاجران با ورودشان به بلگراد میخواهند به این کمپ جا به جا شوند، اما شمار زیادی از مهاجران اجازه نمییابند به داخل این کمپ بروند و مدت تا سفرشان به بخش های دیگر اروپا جا گیرند.
بیشتر جوانان و نوجوانان مسافران این راه دشوار هستند، چون سالهای پیش خانواده ها در این مسیر دلبسته چنین سفرهای پرخطر نیستند. اسدالله یکی از این جوانان است. در این پسانها از دانشگاه در کابل فارغ شده بود و اما تیر روزهای زندگی ناگزیرش به مهاجرت می سازد.
از استانبول تا اینجا را تقریبا 10-11 روز بشه که دراستیم، کلن در که دشت دره در اینجاییم کلن. تا نیست خمور داخل نمانده که سبت نام یا چیز کنیم دیگر. شما باید منتظر باشیم تا ساعت 7 بجه، 7 بجه باید معلوم نیه که مورم اجازه میدنم در بپیده. ما به احتمال زیاد شا امیج بیرون بمانیم بخیم. خیلی بچه هات میگم شا امیج میمانم.
کولا باری از قصه های تلخ از ترکیه تا به اینجا دارند، از گرسنگی، از شکنجه و لتکوب پلیس ترکیه، بلغاریا و سربستان تا از بدرفتاری های قاچاقبران انسان در این راه. این مهاجران به گونه‌ای میانگین 10 تا 12 شبانه روز دشوارترین راه ها را از ترکیه تا بلغاریا و سربستان پیاده می پیمایند.
چهار بار ردیمار شدیم دیگه، همین سال بلغاره ما را گرفت دیگه، با سگت تو را میخورنن دیگه، مثلا تو گوبت میکنه، هر چی که داری دیگه همه ازت ور میداره. والا با یه زحمت با یه سختی ما خودم رسوندیم دیگه تو سربیا که نگو. الان تو سربیان دیگه تو کمپ رسیدیم، اینجا دیگه چیزی نمیده دیگه، کارت نمیده.
این دو از ترکیه هم سفر شدند، تا این دم هم دستگیر دشواری ها و خطرهای راه قاچاقی یکدیگر بودند. زخم های دشواری های این مهاجرت حکایت های تلخ بیقراری دارند. مرتضی محمدی 17 سال دارد، چند ماه پیش کمر سفر از غزنی به ایران و از آنجا به ترکیه و تا رسیدن به هدف اصلیش به آلمان بسته است.
گشنگی و تشنگی خود زیاد بود، دو روز سه روز دیگه اینجا هم که صبح آمدیم دیگه تونست کس تحویل نگرفته دیگه، بچه هم میگه که باید شب تحویل میگیره دیگه، مریض هستیم خلاصه، پای ما گوار هست دیگه، گوش دیگه کس که در داد ما نمیرسد گوش نمیفهم که مشکل است سازمان ملل یا از خود ما یا از کشور سر بیاید.
مسئولان این اردوگاه از اداره مهاجرت سربستان اما میگویند که دیر شب برای شماری از این مهاجران اجازه ورود داده خواهد شد و برای ارزیابی های بهداشتی نیز آنان یک شب قرنطینه خواهند بود.
سربستان در سالهای پسین یکی از گذرگاه‌های اصلی برای مهاجرانی بود است که می‌خواستند به گونه غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شوند و هنوز هم مهاجران تازه وارد زیادی به گونه غیرقانونی وارد سربستان می‌شوند تا از این مسیر به کشورهای اروپایی که مورد هدفشان است برسند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بلگراد.
د همدې خبر په دوام د 2023 کال د اگست په میاشت کې امریکا ته د راغلو افغانانو د موقتی استوګنې ختمیدل پیلېږي. په امریکا کې د کډوالو مدافع وکیل سپوږمۍ ناصری وایي چې له 80,000 افغانانو څخه یوازې د 20,000 افغانانو دایمي استوګنې چارې پر مخ تللې دي. میرمن ناصری د امریکا غو سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې ټول افغان کډوال باید د خپل کار د کارت د تمدید لپاره اقدام وکړي ترڅو له قانوني خنډونو سره مخ نشي.
د افغانان مخ سي کابل سو کوچ د 80,000 افغانان امریکا ته راغلي و دي په لار دي پرولي په سټاتس باندې راغلي وو. پرولي سټاتس د کانګرس له خوا نه دي اکلري سي په امریکا کې دوه کاله په قانوني پاتې او دوه کاله د اجازه دي کار او وظیفې لپاره لري. په اگست 2021 کې کابل سو کوچ د واسي اگست سپتمبر 2023 سره دي دوه کاله پر کېږي. د افغانان سي د راغلي په پرولي د خو ټمپرري سټاتس دی باید په قانوني لار پیدا کړی وي، یا دی اسایلم ته فال کړی وو، یا په سپیشل امیګرینټ اسایوی ویزا باندې لار مخته وړی وي، پرمننت لیګل سټاتس واخلي. خو اوس فعلاً دا په 80,000 کې امکان نشته 20,000 افغانانو کیسونه مخته وړي. په محکمه کې دا شپېته یا 20,000 افغانان چې نور هم لا تر اوسه دې اپلیکیشنونه مخته نه دي وړي، په دې کې خطر ده چې د دې دوه کاله پرسی بیا دی اک نه لري چې په قانوني امریکا کې کار وکړي. ډېر مهم ده چې موږ افغانان چې کدی اسایلم هم مخته وړي، اسایوی مخته وړي، یا که ټمپرری پروټیکټیو سټاتس هم مخته وړي، کدی لا تر اوسه نتیجه نه راغلي، موږ دې ته د تماس ورکو، خبرې ورسره کوو چې دی باید کوشش وکړي چې ریپرول ته اپلای وکړي.
آیا د ډیپورټیشن چانس هم شته کنه د افغانانو لپاره؟ په هیڅ ډول نشته.
خو دی ډیپورټیشن پروسس په مخ کې سي دی ری په قانون باندې د سینه د سي کډچا پرولي سټاتس ایکسپایر سي ال دی یا اسایلم ته نه فایل کړای دی، ټي پی اس ته نه فایل کړای دی، یا هیڅ نه کړی، یا ریپرول ته نه وکی. د سي پروسس دی ډیپورټیشن د سي دفتن دی په تاریخ کې نه چې ری دی، باید محکمې ته لاړ شي، باید قاضي وګوري، باید قاضي ته وایي چې څنګه ولې تاسو کیسونه مخته نه وړئ. دا په کالو په کالو وخت نیسي چې دا د افغانستان ډیپورټ وکړي.
بل دوهمه موضوع چې ډېره مهمه وه هغه دا وه چې دا ګڼ شمېر دغه کډوالو ګیلایه دا ده چې مثلا دوه کاله کېږي چې دوی وکیلان هم نیولې دي، هر ورځ منډې او ترړې هم کوي، خو مګر هغه سي نتیجه چې دوی باید ترلاسه کړې وای هغه یې ترلاسه نه کړه. دا کورونه نارمل دي چې دومره ورودی کنه بیروبار د پیسایس باندې؟
په هر پروسس کې د امریکا د کډوالو لپاره کڅو په امریکا کې کڅو غواړي سټیټنشپ ته فایل وکړي، کڅو غواړي نامزاد راوړي، څوک وایي خپل مېرمن او خاوند مور پلار، یا دا پروسس اوس مخکې د افغانانو لپاره. د امریکا د کډوالو سیستم ډېر لانګ پروسس دی.
قدرمن لیدونکو، په خبرونه کې سره د کډوالو چارو فعال سید حسنین ملمد او د کډوالۍ په اړه به ورسره بحث وکړو. حسنین صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. نړۍ په ځانګړې توګه افغانستان څخه کوم کډوال چې اروپا ته ځي، د دوی د وضعیت په اړه کوم سره معلومات شریک کړئ؟
تاسو ته او د آشنا
تلویزیون کتونکو
ته سلامونه وړاندې کوم. په متاسفانه د وضعیت چې د ماجرین لپاره او کډوالو د افغانان چې په اروپا کې ځان رسوي، متاسفانه د دوی لپاره وضعیت خانه ده، ځکه چې د اروپایي بارانه سرحدونه کې د تقریبا سر د هیوادو کې پالیسي ده چې خپل زونه ټینګ کې او تقریبا مرزونه د کنټرول کې او د تنا په دې د کډوالو لپاره د ښه خطر هم پیښه وي دا ځکه چې ډېر اوس یا دای په اس کې دا د دوی څخه او د ساتو او تاریخ ولې د ټولې پاتې انتا غسه د لکه د ایتالیا مرزونه څخه او سرحدونه څخه اسلوونیا نه اسلوونیا ته د پورکیږي او اسلوونیا تر اوسه کروشیا او کروشیا متاسفانه روسه بیا بوسنیا ته د پورکیږي او نور بیا چې استونزه او مشکلات د ماجرین لپاره چې لکه د مشکلات چې د مشته چې مثال لکه په بلجیم کې د پناهغښتون کې لپاره خصوصا افغانان لپاره نور هغه سبسډری پروټیکشن چې دی هغه اوس افغانان ترلاسه کولی نه شي ځکه چې دوی وایي اوس په افغانستان کې جنگ نشته مخکې یو لخوانه حکومت او د طالبان د دوی په منځ کې جنگ و اوس د جنگ وضعیت نشته د دې له وجه هغه پروټیکشن اوس افغانانو ته نه ورکوي او نور د دې نه بغیر تاسو ته هم معلوم ده چې د اوکراین جنگ له روسه چې شو د ډېر اوکراینی کډوال اروپا ته ورسېدل دلته مشکلات ډېر سوي ده او اروپا اوکراینیانو ته په اروپا کې هغوی سره ښه رویه کېږي او هغوی ته د هغوی مستقیمن هغوی ته هغه اروپایی
خب با سلام به شما آقای حسنین. اخیرا قسم کشوهای دستم یک کشتی که تعداد زیاد از پناهجویان را حمل میکرد در نزدیکی یونان غرق شد. به نظرتون برای حل این معضله که سالهاست جریان دارد چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
خب کشتی قسمی که شما میدانین از سال تقریبا از سال 2014 که یکی از ماموریت مار نوستروم که توسط گارد ساحلی ایتالیا این ماموریت اجرا می شد که به اختتام خود رسید در سال 2014 بعد از او متاسفانه دریای مدیترانه به یک ادیره برای کسایی که تلاش میکنن مهاجران که به اروپا خود برسانه یک ادیره شکل گرفته در دریای مدیترانه. این دلیلش هم اینست که متاسفانه اکثر کشورهای اروپایی در این در خود دریای مدیترانه در مرکزش حضور اونا فقط برای کنترل است و برای هدف امداد نیست و یک مشکل است چون اکثر کشتیهایی که از کشورهای آفریقایی خود در اروپا کوشش میکنن تلاش میکنن برسانن اینا کنترل میشه و بیشتر زیر نظر گرفته میشه که اینا در اروپا خود نرسانه و هیچ عملیات امدادی برای اینا که اکثر متاسفانه اکثر کشتیهایی که میان در اروپا اینا وضعیتش خوب نیست و یک کشتیهای محکم نیست متاسفانه.
قطع کومه که یو لنگ زواب را که آیا پا در دوبیشه کشتی که افغانان هم سپاره و؟
ترسو چه معلومات مون ترسیده لیده پده که افغانان نشته پده که تقریبا اگه کسان چه دوی تا نجات ور کرده در یونان ساحلی گارد پده که پاکستانیان مصری سوریه و فلسطینیان و چه یو سل سلور کسان و تقریبا دو او یک کسان مره پیدا شده
د کډوال د چار او فال سید حسن صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از صورتن به برنامه
قدرمن دوستانو د خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا خې چاره
شب و روزتان بخیر.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د اوبولو ستونزې سر ټکوي او دا کوي چې په ځینو سیمو کې د څښاک اوبو نشتون خپل مینو پرې خودلو تړ کړي. موږ په خپل نن خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت او د دې ستونزې د حل پر رالو چارو خبرې کوو. لومړی به خبرونه واورو بیا به ملمسره بحث ته دوام ورکړو.
ویان احمد الله رچوال جرمنی افغان کډوالو ته د ویزه ورکولو بهیر بیرته پیلوي. د جرمنی د بهرنوي چارو وزارت ویان پرون د جرمنی خبری اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځان وروسته به په افغانستان کې خپل سیمه ایزو کارکونکو او هغو افغانانو ته چې ژوند ته خطر دی د جون په شپږشتمه د ویزه ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. جرمنی خبری اژانس د جرمنی د بهرنوي چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي په لومړی قدم کې به هغو کسانو سره مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمني ویزو ته په تمه دي. په راپور کې دا هم راغلی چې دا پروګرام به تر راتلونکو اونیو پراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې په اونۍ کې زر تنه افغانان جرمني ته ولېږدول شي. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړي شاهي موافقه ترلاسه کړي. د کاناډا حکومت پرون د دغه هیواد د عامه خوندیتوب وزیر له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته ناپیز دي. کاناډا له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی یو څلوېخ د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي څو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی. د خبري اعلان نړیوال فدراسیون تور پورې کړی چې افغانستان ته ستنیدونکو خبري اعلان د طالبان لولوري نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی اف جی په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ سرګنده کړه چې د راهي فردا تلویزیون خبريال رضا شهیر دوه ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آی اف جی په بیان کې د دوه خبري اعلانو مرتضی بهبودی او خیر الله پرهر نمونه هم یاد شوی چې طالبانو نیولی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای دوی په افغانستان کې د جګړې له کبله د بیزایه شو یو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خپل کورونه لري هم هیلی ولري. په افغانستان کې د یونیسیر دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر تیر میلادي کال د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر 15 میلیونه او 2 لک تر رسیدي او 3 میلیونه او 3 لک کسان داخلي بیزای شوي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د هین لومړی وزیر د امریکا د متحده ایالاتو د څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر جو بایدن سره د ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د دې خبرونو یو برخه د مصنوعي ځیرکتیا په اړه چې څرنګه په دې ډګر کې د واشنگتن او نوې دیلی ترمنځ همکاري پراخېدلای شي. ولسمشر بایدن د امریکا د ټکنالوژۍ د شرکتونو یو شمېر مشرانو ته وویل امریکا او هند به همکاري سره زیاتې کړي او په ځانګړي ډول بنوخته پاملرنه سره ډېره کړي. د بایدن په وینا پراتونکو لسو کلونو کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې بدلونونه دومره وی چې په تیرو 500 کلونو کې دغومره تغیرات نه دی راغلي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشا ځواکونو لخوا د یوې ډراماتیکې ننګونې له پیښېدو وروسته دغه ملیشا په خیانت محکومه کړه. پوتین نن سهار یو تلویزیونی وینا کې وویل هغه ټول کسان به سزا ویني چې د روسیې د ویشلو هڅه یې کړې. لانجله تی پیر شو چې د واګنر ملیشیا مشر یوګینی پریکوژن د روسیې په واستورن کړ چې ګوندې اوکراین کې د دې ځواکونو پر یو پانغالي هوایی برید کړي. هغه د جمعې پر شپه د پاووس خلاف د پاتسون اعلان وکړ. خدای هم وویل چې د کودتا هوډ نه لري. د ترکیه پولیس له شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی. حکومتوب چې په ابو مسکین مشهور دی د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب او جذب تورنده. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا ډله د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په ځینو برخو د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د قرارۍ لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د جمعې په ورځ له خپل اسرائیلي ساری سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو وار بیا ناقراری زیاته شوې. په لویدیځه غاړه کې د تیرو اونۍ هغه تاوتریخوالی چې فلسطینیان او اسرائیلي ځواکونه پکې ښکېل وو په څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
به هم ستړي مشي د هغه اوریدونکو لپاره چې تازه سره په خبرونه کې مل شوې دي یو یادونه کوم چې زمونږ د نننۍ خبرونه د بحث موضوع په افغانستان کې د اوبو د کمښت او د دې ستونزې د حل پر لارو چارو خبرې دي. په خبرونه کې را سره د چاپیریال د چارو کارپو خاغلی ریاض الله درمل صاحب ملمه ده. درمل صاحب خبرونه ته بخیر رالی.
سلام
مرشیوال
صاحب، تاسو ته استاد ټول
اوریدونکو ته مننه. درمل صاحب، مونږ ته په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلک ټلیفون کوي او دوی په خپل سیمو کې د څښاک د اوبو له کمښت څخه سخت شکایت کوي. تاسو چې په دغه موضوعاتو باندې کار کړی دی، دغه موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ دا موضوع څومره جدي ده؟
ډیر مننه چوال صاحب، د افغانستان کې د اوبو کمښت موضوع ډیر مهم هم ده او خورا جدي هم ده. په وروستیو کې ملل متحد یونیسف یو راپور خپور کړی دی، اګه چې په افغانستان کې دولتي ادارې اوس هغه فعال نه دي، نو موږ ټوله تکیه خارجي بنسټونو باندې ده، ګزارشونو باندې کوو. د هغوی د ګزارش په اساس باندې 90% خلک په افغانستان کې پاکو بو خلاصو سینل لري او چې کې هغه څه د څلو بده، نو په خوا د افیسه دی تلويخ دي صدا او اوس اتیا افیسه د پورته شوی دا نو دا چې کوم ساده الفاظ کې وایي په افغانستان کې په هر لاسو کسانو کې تنا دوه کسان پاکي او بس کې او اته کسان چې دی پاکو بو خلاصو سینل لري یا کوم بچی د سینل ا د کافی میډیا یا شټل دی، نو د دینه معلومی چې په افغانستان کې د اوبو او د څاکو مو ستونزې چې دا هغه ورستر بل دی چې د کیږي او ستاسو کله تر رسیدلې یو ځدانه چې افغانستان کې د خلکو ته اوبو ته لاسرسي نه لري، زمونږ کې د اوبو زیرمې هم په شی دو باندې دي چې دا خپل یو دي ګواخره.
خا نو دا د اوبو د کمښت ستونزه چې د افغانستان په اطرافو کې ډیره ده او کنه په لوی خارونو کې ده؟
د افغانستان په لوی خارونو کې هم دا ستونزه جدي ده، ځکه د نفوس د تراکم د وجه نه هلته د اوبو زیرمو باندې فشار ډېر زیات دی. په کلو کې هم چنان په کلو کې بیا ډېری خلک یوازې د اوبو د یو مزې نه استفاده نه کوي، نور مراجعه هم لري. او په خارونو کې ډېری خلک چې د اوبو رسولو سیستم باندې تکیه کوي، هغوی د خارونو کې د اوبو د ځمکې لاندې په دې زیرمو باندې ډېر متکي دي، چې د تیرو شلو کلو د جګړې په موده کې ډېری خلک خارونو ته راکډه شو. په خارونو کې نفوس څو چنده د ظرفیت نه زیات شو، نو د اوبو په منابع باندې او فشار د هماغې په تناسب باندې ډېر شوی دی. په لویو خارونو کې لکه کابل د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې دي هغه ډېر جدي ګواښ سره مخ دي، په کمېدو باندې دي. او په هرات کې هم ورته ستونزې شته، د جلال آباد کې هم ورته ستونزې شته، کندهار په مزار کې هم، او په کلو کې هم تبې ده چې د ورښتونو د کمبود له وجې نه د ځمکې لاندې اوبه نه تصدیه کیږي او څومره څاګانې او کویان چې د اوبو لپاره وال شوي مونږ راپورونه اورو او ګورو چې هغه په وچېدو باندې دي. نو دواړه کونه چې دي هم کلیو کې او هم ښارونو کې ډېر متاثره دي. خو ډېری خلک چې متاثره دي اوس ښارونو کې دي او په بعض کلیو کې چې په غرب کې واقع دي، شمال کې واقع دي او په جنوب کې واقع دي او د وچکالۍ سره مخ دي، هلته هم ورته ستونزې شته.
درمل صاحب، تاسو د اوبو دغه د سطحې کمیدو ته اشاره وکړل، دا ستونزې په روانو اوبو کې هم شته دي؟ دغه سیندونه چې دي په هغه کې هم اوبه کمې شوي دي او که یوازې د ځمکې لاندې د اوبو کمه کچه چې ده هغه ښکته تللې ده؟
دوار باندې تاثیر کړی. البته په روانو اوبو کې ستونزه دا ده چې بارانونه غیر منظم شوي دي، د نړیوال اقلیم د تغییر د تاثیراتو یو نښه هم دا ده. په هغه ځایونو کې چې پخوا وخت کې به منظم او بارانونه خاصو میاشتو کې کېدل، هلته اوس دغه پیټرن چې دی هغه کاملا خراب شوی دی. په یو وخت کې ډېر بارانونه کېږي چې د ځمکې د سر اوبه چې دي هغه ډېرې راځي چې سیلابونه پرې نه جوړېږي، چې هغه خپله زراعت او د اوبو زیرمو ته یو تاوان دی. او په ډېرې ځایونو کې چې د اوبو واړه بندونه جوړېږي سیلابونو له کبله هغه ورانېږي، او د سیلابونو راتګ د وجې نه کوم ځایونو کې چې زموږ دیمونه دي یا د اوبو بندونه دي هلته ډېره خړه جمع کېږي، او هغلته ظرفیت د دیمونه هم له منځه وړي. او په ضمن کې د اوبو د تغذیې په وړاندې هم هغه یو خنډ کېږي. نو د اوبو د روانو اوبو کې هم ډېرې اوبه په یو وار باندې هغه ستونزه ده، او کله چې هغه وخت تیر شي بیا وچکالي رامنځته شي نو بیا بیخي اوبه نه راځي، هغه هم یو ستونزه ده. بیا خصوصا په افغانستان کې موږ ډېر پر اوالو اوبو کې په سیندونو باندې کوړو نیرونو باندې تکیه کوو چې هغه د اوبو لاندې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې تغذیه کړي هم. خو جنجال دا دی چې کله واورې کمې وشي نو په غرونو باندې دا د واورو صادر کم اوسېږي، بیا نو په روانې اوبه چې دي هم کمېږي، چې هغې وجې نه وچکالي رامنځته کېږي. یوازې د سکلو اوبو ته نه بلکې د زراعت اوبو ته هم ډېره غټه ضربه رسېږي، او خلکو فصلونه وچېږي، او بیا د یو جدي وچکالۍ سره مخ کېږي. کلونو کې چې موږ دوامداره ګورو چې د ورښتونو د کمبود له وجې نه او د بارانونو د واورو د کمبود له وجې نه زمونږ د اوبو د ځمکې د پاسه هم د ځمکې د لاندې زیرمې حرکتونه چې دي هغه د شدید بوران سره مخ دي.
تاسو دغه ستونزې ته د ستونزې طبیعي لاملونو ته یو څه اشاره وکړله، آیا یوازې طبیعي لاملونه د دې موجودې ستونزې لامل شوي دي او که نه په چاپېریال کې انساني لاسوهنه هم د دې ستونزې په رامنځته کېدو کې رول لري؟
د چاپېریال عمومي موضوع که اوس چې ډېره ګرمه ده، د اقلیم د تغییر هغه طبیعي خبره ده چې هغه انساني اړخونه ډېر لري، او د انسانانو د بعضې منفي کردار مې په چاپېریال کې ادا کړی. خصوصا هغه هېوادونه چې هغه صنعتي هېوادونه دي، هلته د کاربن یا د گرین هاوس گازونو اخراج چې دغه ډیر شوه دی، او دغه وژنه په ټوله دنیا باندې تاثیر لري. نو دغه پرته نور طبیعي خونه هم لري چې هغه کې هم د اوبو په زیرمو باندې منفي تاثیرات راځي. خو د اقلیم تغییر موضوع چې ده هلته ډېری د انسانانو رول دی، او خصوصا دغه هېوادونه چې هغه صنعتي دي او متاسفانه ټول مدیر متضرر هېوادونه بیا لکه افغانستان د سیګي چې هغه په رول ډېر کم وسیله
لري. دغه خو درمل سپ تاسو په هغه غټه کچه باندې خبره وکړه، لزمونږ استاسې په هیواد کې هم د زنس زاینه داسې شکایتونه راځي چې خلکو هغه جوړې څاګانې را کنستلې دي، او هغه دغه جوړې څاګانې د عمل ګرځي چې ډیرو به زای شي. دغه جوړې څاګانو د کیندلو موضوع زمونږ استاسې په دغه وړو کې چاپېریال کې په افغانستان کې د اوبو په زیا باندې او د اوبو د زیرمو په کمی باندې څه رول لري؟
واضح خبر ده بلې او دا موضوع مهمه ده په رسپیو کې دا بيخي او فرهنګ دې بلې او چې مریضي برېښنا نه استفاده کېدل او د ځمکې لاندې به اوبه راوتلې او ډېری ارزمکې چې پخوا وختونو کې بل نوي خلکو شروع کړي هغه د اوبو د ځمکې لاندې په اوبو باندې هغه اوبه کول شروع کړي چې دا خپله د اوبو لاندې زیرمې چې دي خطر سره مخ کې یو عامه فکر دا دی چې د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه نه خلاصېږي په داسال کې چې دا خپله یو ذخیره ده او ذخیره که چېرته اوبه ترې نه راوباسي او بېرته اوبه پکې وروانه چې نو دا اوبه ختمېږي موږ ولیدل چې دا څومره کویان چې وهل شوي وو ډېری وچ شو ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه که بېرته تغذیه نه شي نو هغه اوبه خلاصېږي اوس په ډېری ځایونو کې دا کویان چې وو داسې خلکو وهل چې هغوی تخنیکی او هایدروجیولوژیکی سروې ته لاسرسی نه درلود او خپل اټکل باندې په هغه ځایونو کې کویان وهلي دي چې هغه اوبه دي چې هېڅ تغذیه کېږي نه او میلیونونو کاله په هغه باندې وتلي دي چې یو خاص اندازه اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه راټولې شي او هغه چې کله دوی په داسې څاګانو وهلو باندې ترې راوباسي هغه کومه لار هم بېرته د تغذیه نه لري نو هغه دوامداره د تل لپاره هغه وچې شوې او بعضې هغه کویان چې هغه قابل د تغذیه دي د بارانونو د کبله په سیندونو کې یا د بعض د لارې نه هغه تغذیه کېږي خو که چېرته وچکالي راشي نو بیا د هغې تغذیه هم په هغه تناسب باندې څومره چې اوبه ایستل کېږي نه کېږي نو بیا هم د ځمکې د لاندې د اوبو کچه چې ده هغه ټیټېږي نو په دې کې واضح خبره ده چې دې شیانو ډېر منفي رول ولوبو یوازې دا نه چې د زراعت لپاره خلکو کویان وایستل اما په افغانستان کې موږ ګورو په دې لویو ښارونو کې په او اته په کلیو کې په کورونو کې خلک د خاص د اوبو دپاره هر چا کوي ایستلی دی بیا په ښارونو کې متاسفانه موږ نشو کولی چې دا د اوبو استعمال چې دی هغه تنظیم کړو څومره چې موټر شیانې دي څومره چې حمامونه دي څومره چې دا شخصي د اوبو د استعمال مرکزونه دي دوی هیڅ وخت نه کوم لایسنس لري او نه څوک کوم اداره داخله کنټرولوي نو دوی چار څومره وغواړي اوبه د ځمکې د لاندې نه راوباسي او استفاده کوي چې دا خپله کې د اوبو زیرمو ته یو جدي ګواښ دی متاسفانه په وروستیو څو لسیزو کې هیڅ حکومت په دې ونه توانېده چې دې لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي چې لکه په نورو دنیا کې چې دي چې د اوبو د استعمال لپاره هم میټر ولري او څوک چې څومره اوبه استعمالوي د خصوصاً هغه خلک چې تجارتي مقصدونو لپاره کاري هغه کنټرول کړي او بل په ذمن کې عامه پوهاوی هم په دې کې ډېر کم دی ډېری خلک لیدلي په دام کورونو کې چې څاګانې پایپونه را ایستلي هلته سړکونه ورباندې لمدي او باندې او به ډېر د دې د کومې محاسبې نصیب هغه ډېر استفاده کوي نو دا ټول د لاملونه دي چې انسانان په دې کې رول لري او که چېرته طبیعي آفتونه همداسې واوسېږي او زموږ عامه پوهاوی کمي او حکومتونه کنټرول رامنځته نه کوي نو دا ګواښ موږ ګورو چې ورځ تر بلې بېخي جدي کېږي او شاید دلیل د دې واوسېږي چې ډېری خلک د خپلو کلیو نه چې اوس هم په ډېرو ځایونو کې شوي دي خلک مهاجرتونو ته مجبور شوي او بیا به د وطن پرېښودو ته مجبورې ځکه اوبه د خلکو د ژوند هغه اساسي ضرورت دی او که اوبه نه اوسېږي خلکو ژوند هلته ګواښ سره مخ کېږي
درمل صاحب بل موضوع چې په افغانستان کې مطرح ده او ډیر خلک فکر کوي چې دغه هم په افغانستان کې په وچکاله یو د چاپیریال ستړل په نورو مسایلو اغیزه کړی هغه د زنګلونو او د ونو بدريغه وهل دي تاسو څه فکر کوئ چې د زنګلونو وهل هم یو ستونزه ده چې په چاپیریال یا په اقلیمي حالت باندې اغیزه کړی
بله زنګلون خپل یو خود اکسیجن په تولید کې د چاپیریال په پاک ساتلو او پاک ساتلو کې مستقیم باندې مثبت رول لري او د کاربن ډای اکسایډ زمونږ انسانانو په نسبت باندې ونې چې دي هغه برعکس سیستم لري مونږ اکسیجن کارو او کاربن ډای اکسایډ باندې بیرته د ساب ذریعه باندې هغه اوباسو او ونې چې دي هغه کاربن ډای اکسایډ اخلي او اکسیجن بیرته موږ ته استراکي چې هغه یو وخت دی دوام دی چې بعضې تحقیقونه ښایي چې د شنو ونو او د شین څادر سره بارانونه او ریزی چې دی هغه جذبیږي او کوم ځایونو کې چې شینوال ډیر هلته باران ډیر کیږي چېرته چې باران ډیر کیږي هلته طبیعي خبره ده چې د اوبو زیرمې بیا د ډیر ګواښ سره نه مخ کیږي. نو د ځنګلونو وهل نه یوازې چې د اوبو په برخه کې جدي ننګونه ده بلکې د چاپیریال په برخه کې هم ده. په ډیرو ځایونو کې خپل ځنګلونه چې دي هغه د سختو سیلابونو مخه نیسي، ځکه ځنګلونه د اوبو عموما بارانونه له غرونو راشروع کیږي او همداسې لاندې راځي چې سیندونو سره یو ځای کیږي او بارونو سره. نو پاس چې هر څومره موږ په استفا کې یا په غرونو کې ځنګلونه ډېر ولرو، هغومره د ځمکې د خرابوالي، هغومره د خاورې د خرابوالي، هغومره د سیلابونو د راتګ خطر کمیږي، ځکه ځای په ځای باندې ونې مانی کیږي چې په سیلابونو کې تیږې او شګې او خاورې او بعض نور شیان چې مستقیما د اوبو کوالټي ورباندې متاثره کیږي د هغې مخنیوی وکړي. او یو اصطلاح مونږ کاروو د سایل ایروژن چې ورته وي، چې دا ځمکه کله سیلابونه او دا چې راځي دا ځان سره خاوره وړي، د خاورې د وړلو مخنیوی کوي. نو اغازونه هم ډېر مهم دي چې د ځنګلونو د کمولو سره د سیلابونو شدت ډېرېږي او د اوبو خپل معیار چې دی او کیفیت چې دی هغه خرابیږي. نو هغه تاثیر لري او څومره چې دا وهل کیږي هغومره زموږ په چاپېریال اوبو باندې تاثیرات ډېرېږي.
درمل شوی یو بل موضوع د اوبو د تړل د موضوع سره تړلی یو بل موضوع ګرمي ده. یو اروپایی تینک ټینک یا د یو ریسرچ مرکز سمو د مخ کې داس یو راپور خپور کړ چې ویل چې افغانستان د یو شو ادونو په لوملار کې شامل دي چې په کومو کې به چې سخته ګرمي راشي. د محل په افغانستان کې په بیلابلو سیمو کې خلک د ګره سخت ګرمۍ څخه شکایت کوي، فکر کوي چې دا ګرمي د ګرمۍ هغه څه پیډي او کنه دا نورماله ګرمي ده چې د ګرمۍ په موسم کې په افغانستان کې راځي.
دا افغانستان موسمي وضعیت کتو باندې چې ګرمي هم ده تبدیله چې حرارت لوړیږي، خو په ټول نړۍ کې کومو خصوصا په جنوبي اسیا کې د ګرمۍ د سختې مرحلې چې دي هغه تیر کال موږ لیدلې او سکان بیا هم داسې اټکل کیږي چې راشي تیر کال هند او بنګلادیش او پاکستان او افغانستان چې د ګرمۍ د سختو څپو سره مخ شو. او دا د اقلیم د تغییر یوه نښه ده چې هلته یا هوا ډېره ګرمېږي یا هوا ډېره یخېږي. بدبختانه افغانستان هغه هېوادونو کې او په هغه سیمه کې قرار لري جغرافیایي موقعیت د لحاظه چې هلته تودوخه ډېرېږي، نو دې کې د اقلیم د تغییر رول شته دی او دې نه هېڅ امکان نه شي کېدلی. او داسې شاید وختونه راشي چې حرارت له دې هم لوړ شي چې هغه مستقیما د خلکو په ژوند باندې او د خلکو په ژوند په کیفیت باندې هغه اغېز لري. نو دا شروع شوي دي او موږ نه یوازې دا چې د دنیا په هغه برخه کې بلکې په ډېرو نورو برخو کې د اروپا، امریکا او کاناډا او د افریقا په شمول باندې په هېوادونو کې منفي تاثیرات چې دي را روان دي. او نه یوازې چې د ګرمۍ څپې ډېرې شوي دي، په ځنګلونو کې د اور اخیستلو پېښې چې دي هغه ډېرې شوي دي. په افغانستان کې تیر کال او هغې نفسې یو کال مخکې موږ لیدل چې ډېری ځنګلونه اور واخیسته او دا هم د اقلیم د تغییر یا د ډېرې تودوخې له کبله کېږي. که په هغې کې یو څه انساني فکتورونه هم شامل دي، خو ګرمي په هغې کې ډېر رول لري، ځکه څومره چې ګرمي اوسېږي هغومره هر څه چې دي هغه وچېږي او بالکل د سوځېدو امکانات د هغې ډېر اوسېږي. نو د اقلیم د تغییر د څپې چې دي په افغانستان کې لیدل شوي دي، خصوصا د بارانونو کېدل او د هوا د ډېرې یخې پاتې کېدل یا د ډېرې ګرمې هوا راتلل چې دي هغه د دې لامل شوي دي چې موږ یې دغه ته ورسېږو نتیجې ته چې دا څپې چې دي عملاً په هغې ځای کې شروع شوي دي.
درمل صاحب، داسې اټکل کیږي چې د افغانستان په افغانستان کې لراروان څو کلونو روانه وچکالي خای سکل پای ته ورسیږي، فکر کوي چې دغه وچکالي به پای ته ورسیږي؟
په دې اټکل باندې دقیق ارقام زموږ شم ویل شي و ورسیږي او کوم باندې ورسیږي، خو نړیوالو د هوا بدلون کو وزیر تشکیل نړیوال وضعیت ته وکتل شي دا ښکاري چې دا نور د افغانستان کې د خلکو د ژوند سره تړلي موضوع ښکاري چې د خوا په نسبت باندې به وچکالی چې دی هغه ډېر راځي او یو ځلې د پرانیو کېدو د وجه نه یو څه موقتا د وچکالی مخه ونیول شي خو د پیټرون نه به مخکې به په دیرشو کلونو کې پنځوسو کلونو کې په بعضینو کې په سلو کلونو کې تکرار کېده. ما په دې وروستۍ کې مونږ خصوصا د روسي سل یو نیم سل کاله په ټوله دنیا کې دا پیټرون نه چې دی د دوی فریکوئنسی ډیره شوې ده. نو افغانستان کې هم که وسی مخه هم ونیول شي نو دا په دې معنی نه ده چې وچکالي له منځه ځي، بلکې سږ کال دپاره به یو څه د دې مشکل حل په خیر باندې دا تمامه شي. اما راتلونکي کلونو کې دا امکانات شته دی چې وچکالي بیا ډېره جدي شي او که بارانونه ونه اوسېږي نو همداسې پسې دوام واخلي.
په ټوله کې افغانستان د دغه طبيعي او د انسان د لاسه جوړ شوی ناورینونو ته چې د چاپیریال سره تړلی دي څومره چمتو دي؟
افغانستان بدبختانه په اوس حالت کې هیڅ نه دی چمتو. د حکومت د لحاظ چې هغه مسؤلیت لري چې هم پالیسي جوړه کړي او هم د هغه پالیسۍ د پاره چې دي د تطبیق مرحلې جوړې کړي، هم یې تطبیق کړي، هم نظارت ته نیول کړي. د حکومت په حیث باندې په افغانستان کې اوس هیڅ شتون نه لري او بې خصوصا دا تخنیکي موضوعات دي. د افغانستان خلک دي او جدي ګواښ سره مخ دي. ټوله دنیا لګیا ده په دې باندې چې هغه هېوادونه چې د اقلیم د تغییر یا د اوبو د نشوالي یا د چاپیریال د منفي اغېزو نه ډېر متضرر دي، هغوی سره کومکونه وشي، هغې ته کومکي صندوقونه تر سل میلیارد ډالرو پورې جوړ شوي دي، هلته پیسې روانې دي، امکانات روان دي. اما افغانستان کې داسې څوک نشته دی، د حکومت کې داسې څوک نشته دی متاسفانه. اوس خو ملایان دي او هلته تخنیکي خلک بیخي وجود نه لري چې هغه د افغانستان قضیه نړیوالو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلک چې متضرر شوي دي د دې صحیح اسناد او شواهد راټول کړي او دنیا ته دا قناعت ورکړي چې د افغانستان د نورې دنیا د دې د چاپیریال د منفي اغېزو نه چې نوره دنیا پکې ډېر رول لري دا هم افغانستان متاثره شوی دی. اوس نوره دنیا دا اخلاقي مسؤلیت لري چې هغوی منلی هم دی چې موږ کومکونه کوو، اما په داخل د حکومت کې یو چوکاټ ته ضرورت دی چې متاسفانه هغه نشته دی. او د افغانستان خلک چې دي هغه بې سرنوشته یو ټول ملت پروت دی. او دوامه برخه د افغانستان خپل خلک دي چې هلته اقتصادي وضعیت د رکود سره مخامخ دی ورځ تر بلې. هلته د خلکو وضعیت په خرابېدو دی او شپېته سلنه خلک هلته په زراعت باندې متکي دي او که چېرته وچکالي راشي او د چاپیریال او د اقلیم د تغییر دا منفي اغېزې واوسېږي، خلک د دې توان نه لري. خصوصا ماشومان، ښځې او سپینګیري خلک چې دي هغه د دې نه ډېر متاثره کېږي. هغه خلک د یو ګواښ سره مخ دي. هلته د کومره ظرفیت د اقتصادي لحاظه نشته دی چې خلک خپل دا د اقتصاد منابع چې دي هغه تغییر کړي. هغه مجبور دی چې په زراعت باندې متکي واوسېږي. که حکومت دغسې واوسېږي لکه دا اوس چې دی او تخنیکي خلکو ته پکې ځای ورنه کړي چې دوی د افغانستان کیس وړاندې کړي، نړیوال کومکونه راجلب کړي او په زمین کې د افغانستان خلک په دغه فقر او بیچارهګۍ کې ژوند ولري او بل لار هم نه لري. نو افغانستان هیڅ چمتو نه دی او دا روان افت دی. نو ډېر خاصه د اوسنیو د نورو ستونزو سره سره چې دی د چاپیریال ستونزې چې دا ورځ تر بلې په ټوله دنیا کې جدي کیږي او افغانستان په
ډېره مننه ډېره زیاته مننه د چاپیریال د چارو کارپوه ښاغلی ریاض الله دربل صاحب چې تاسو په خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړ او زموږ پښتون تم ځواب وي. دا اوریدونکو نه هم مننه کوو چې تر اوسه پورې زموږ سره په خبرونه کې مالو ښه وختونه ولري.
you.